السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې لمړی تاسو ته راپورونه خبرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ ملما د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي خو لمړی په موکړی خبرونو ته د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په دریم ورځ هم به نتیجه پاتې ورسېده. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د ترکی چارواکو په منځګړتو په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقې ته ونه رسیدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه پیل کړې دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنی وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې. خو د اسرائیلو د پوځي وویان د یکشنبه په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې بیه ډېره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمهیزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو او پاکستان پلاوی په استانبول کې په دریم ورځ هم کومې موافقې ته ونه رسیدل. له دې خبرو څخه د تمو په اړه یو مرکه هم لرو.
په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشوو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو.
د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو او ایران چارواکو هڅې پیل کړي دي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د ترکیې پولیسو په دې هیواد کې د ډیره بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده.
ماشي کو کوم یو کلیماتش پلیسوګرفته خو به خاطر کارګری هم زده بود اسناد هم نداشت. د فامیل شون پرشن از کابل مو ده اینجا د کم بردی شي چاول شته نداریم.
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره تر پایه را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د راپورونو له مخې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې په درېیمه ورځ هم بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. مخکې ویل شوي وو چې دا مذاکرات درې ورځې دوام کوي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځالو د له منځه وړو لپاره مشخص اقدام دی نه ده منلې. تریبیون د دې خبرو له جریانه د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دواړو لورو پرون خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې ور نه کړه، ځکه د راپورونو له مخې طالبانو د لیکلي تضمین له ورکولو ډډه کوله. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې تریبیون ته ویلي دي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان هغه غوښتنې نه دي منلې چې دې سرچینې مشروع غوښتنې بللې دي. د تریبیون د راپور له مخې پاکستان هم په دې خبرو کې خپل دریز نرم نکړ او پر دې خبرې ټینګار کاوه چې د طالبانو له حکومت سره هر راز همکاري به له دې سره تړلې وي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان د بلوڅ بیلتون پالو د وسلوالو او نورو ډلو پر وړاندې کوم مشخص اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی، خو فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د دو امنیتي سرچینو له قوله لیکي چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی. د سرچینو چې هویت یې نه دی ښودل شوی د طالبانو مرکچیان په سرزورۍ تورن کړي او ویلي دي چې هغوی په خبرو کې جدي نه دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي له پاکستاني لوري غواړي چې د افغانستان پر هوایي حریم تیری ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي، خو د پاکستان لوری بیا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر وړاندې چې اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې حمله کوي د طالبانو د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وروستي جزئیات واوریدل. له دې خبرو لکه څنګه چې واموریدل زه د نقیزې څرګندونې رسنیو ته راوتلې دي. ویل شوي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي، ځکه طالبانو د پاکستان غوښتنې نه دي منلې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. د دواړو لورو د دریځونو په اړه نوریاس نوري د چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي. ښاغلی یوسفزي د مرکې په پیل کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې ستونزې شته نو باید دواړو خواوو ته وخت ورکړل شي.
دقیقا اوسه پورې چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استانبول کې مذاکرات کوي خودي دپاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچوي خپلو مطبوعاتو ته. په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی ده، پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې. پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمونږ خبرې وو چې مونږ غوښتنې ونه منې، مونږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې دي د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریقه دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پي نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده. نو دا داسې خبرې دي چې دا اوږدې خبرې دي، حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په څه طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز یې دا ده چې د ټي ټي پي خلاف عملیات وکړي، وینسي وی تړلی او مونږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو پو کې زیاتیږي او دا مونږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وای موږ دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ٹی ٹی پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خلکو اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دی، هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان لپاره یقینا مشکل ده چې وي مني چې دا اعلان وکړي چې ٹی ٹی پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ډله ده او د پاکستان حکومت خلاف جنګیږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت موږ په خاوره باندې تیرې شوی دا، په حالیم باندې تیرې شوی دا، تاسو دا ایشان روزی. نو دا مسایل وخت لګیږي او دا داسې اسانه نه کېږي.
دا ټول مسله چې تاسو یادونه وکړه ډېر مختلف اړخونه لري. دا کړکیچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوي، وایو دغه حیات چې هلته ناشته د دوړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
دا دقیقا دا وګدې مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي، د موضوعات معلوم دي، ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل ګوند سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. له دې امله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي یا د پاکستان له دې وزیر دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کړي، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي. په څلوېښت کاله عمر ټول په جګړو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړلو، نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. له دې وجې دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري، خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې دوی ډېر صبر او حوصله نه ډک یو طالب مشر ده او هغه پوهیږي چې د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف صاحب، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دواړو لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوحې د اوربند د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېرې دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، وروسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دواړو لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوحې ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره دی چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربند ته دوام ورکړي. یعنی د دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
د چارو شنونکی سمی یوسفزی و چې له ازادۍ راډیو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله، او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو غاډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې درول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلي دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د غیرانی چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د جوران کرخې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربان له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1500 د زیاتو بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال لپاره د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 122000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته ډیپورت شوي دي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشت یو افغانه کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کمپ کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لورې تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محبولا په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل،
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورت شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیمپ کې او اوس اقتصادي مشکلاتو سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر شپاړسمې پورې له 1.5 زره ډېر بی اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122 زره غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن اتباع دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. دغه کسانو کشتۍ د جمعې پورس په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې 6 ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسېدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په وروستیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په وروستیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول بېکارۍ، امنیتي او سیاسي ستونزو او پر نجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نننه یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستی اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند یې ناهیلي کړي دي.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوې ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفېش باز نگشت.
دا لویر بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا مېرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بد حالت کې ده. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرېږي.
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که بتوانند
لبد مرغان از کسان و ملګرو سمې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالات واخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچې دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا بیخي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي ده، دا وطن ټول هم د سړي د پخوان هم د سړي دغه دوه درې کاله زما ډېر اکمال وکړو چې په هره طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند د زندگی ولاکه برابره ده. او حتی دا داسې حالت لتلی چې بس دا سبو دوی ورسره وړو، دا اوس مې ولا چې دادا سبو دوی ورته دکان کې ولي او دواخانې کې ولي دی، او څه دوی پولوکسټین او کوم شي عادي دوی خو بس نور هم دوسې ولاکه کې شته. دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور ګاونډي دا بېچاره هم سار راوځي. دا زما ورور هم کله یو پله لاړ شي، یعنې حتی دا چې ډېر خلک داسې دي چې بېګا ته څه ولاکه لري.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي، پر افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي دي. همداراز سینګارځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکې وې. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلي دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مو میتونم توصیه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هم دی خلکو ته مسپارښتنه داده چې دوی حادثه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
مطالعه و بودن با دوستان و
افزایش فعالیت‌های اجتماعی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا محل په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغېزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خفګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي، او په هیواد کې له هر وو ماشومانو څخه یو یې شدید خفګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.20 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې تاسو احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزې ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزې له 2020 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې ښځینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1500 او نورو غوره شعرونو ته د $300 جایزې ورکوي. په نارینهوو کې لومړی جایزه سږ کال فرید قربان او په ښځو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نورې جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یوه تشویقي جایزه سره سایس ته ورکړل شوه. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینهوو د لومړۍ جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان راپیژني.
زمانو په فرید الله دی او تخلص می قربان دی. د خوست ولایت اوسیدونکی ما او دلته مخفنای کلی چې دی هغه د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند نریزي کلی ورته وایي. او لکه مرغه نریزي کلی د کاروان صاحب د نوم سره ډېر تړلی دی. نو دا امتیاز موږ ته هم حاصل دی چې د کاروان صاحب کلیوال یو د پخواني کلی په لحاظ. اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پوهنتون کې مې ادبیات لوستي دي او بیا په مختلفو دلته پوهنتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې 14 کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مو له شعر سره لڅه وخت نه وام. د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوي دي. ستاسو په مسله کې هم همدا کیسه وه او که ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوه شولې چې قربان شاعر دی؟
د زه تکل صاحب زه فکر کوم دغه د شعر لیکلو دغه وړتیا یا ځانګړتیا چې دا خو د سړي د په طبیعت او فطرت کې وي د وړوکوالي نه، خو دا بیا ورستو مثلا دغه صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډېر وړوکی وم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به وم لیکل مې نه شول کولای. زه پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ اوسېده. نو کله کله به مې چې دا د سندرغاړو شعرونه او سندرې اورېدې، هڅه به مې کوله چې همداسې یو شی جوړ کړم. اوس هم هغه وخت به ما دغه املام نشولی کلی لوستل مې سم نشول کولای. خو بیا به هم هغه د کلي جومات ته تلم، یو څه لیکل مې کولای شول. اوس هم راته یادېږي چې هماغه د سندرغاړو د سندرو غونډې به مې یو شی لیکل. بیا وروسته چې دلته راغلم د 2001-2002 کال وطن ته چې راغلو، نو دلته بیا ښوونځي ته ورغلم او څه لویو مومه چې ښوونځي ته ورتلم. نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه، کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو. هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و، یو څه د هغه د شعر سره مې علاقه وه. نو وروسته بیا په دې لیکلو یې متوانېدم چې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بېخي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مو بهیرونه جوړ کړل، ادبي غونډې به مو کولې، مشاعرې به وې، کره کتنې به وې. زه فکر کوم دې شیانو بیا یو څه ډېر تاثیر وکړ چې هغه زه یې عملاً هغه شعر لیکلو ته وهڅولم.
په یاد مو دي چې لومړني شعرونه مو په څو کلنۍ کې لیکلي دي؟
زه فکر کوم دغه 12 کلن 13 کلن به وم چې هغه لومړني شعرونه مې لیکل. خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته وویل هغه کتابي مطالعه مې نه وه کړې د شعرونو. او هلته چې موږ اوسېدو پاکستان کې، هلته غم نه وه. دا د ملګرو شاعرانو سره هم زما اړیکه نه وه، زما عمر هم یو څه کم و. نو په اصطلاح داسې ډېر هغه شعر خو نه شي سړی ورته ویلی، خو هماغه د سندرغاړو روبایې به مو چې اورېدې، چاربایتې به مو چې اورېدې او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې. نو تقریبا زه فکر کوم دغه 13 کلن 12 کلن به وم چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
هغه شعرونه مو ساتلي دي که مو لرې غورځولي؟
نه هغه خو مې نه دي ساتلي. اوس به هغه دا وه تکل صاحب چې هغه وخت ما دغه لیکل هم سم نه اوس دا هغه ډول چې اوس املا لیکم نه وم زه. او بل په دې هم ډېر نه پوهېدم چې شعرونه باید سړی وساتي، دا به بیا کتاب وي، بیا به یې خلک اوري. نو بس هم داسې یو شوق و یو ذوق و هغه به مې خپل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چې همزولي مې و دوی سره به مې دغه شعرونه زمزمه کول یو نیمې راته یاد دی داسې خو لیکلي لکه ډېر منظم مې نه دي راسته
راته وی وایي هماغه مو چې په یاد دي که غواړئ راته وی وایاست
زه فکر کوم دلته چې لومړنی شعر د دلته راډیو کې به مشاعره کې ده چې وتلم به د هغه وخت یو شعر راته یاد دی اوس هم کله کله ملګري یادوي داسې یو شعر و چې نه پوهېږم د څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلې زموږ د ماحول خلک دي نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل صاحب هر انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کېږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شیبې ډېرې د درد او غم شیبې په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا هغه شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاټونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه ټوکې چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاده د کافي او ردیف چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غونډې خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پرې غالب وي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل صاحب بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته پرې لکه ستاسو هم خوښ شي دا غزل یو څه وږدی که کېدا یو اته بایته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپلې بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بچوي د بې نیازه ښکلو نوره دا هم بویه غنیمت چې بدپام شو مینه څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه مینه څرنګه تکمیل د خپل اعجاز شوه موږ ته ګوره ورځ تر بلې پکې خام شو تا د ناز خواږه مو راغلل تصور ته د خوږبو غوندې خواره په در و بام شو دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي دا دنیا اثبات د کومې بې حصۍ کړي څه تکرار تکرار په نه بیه نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بویا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل برکالۍ ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې چا د نوم واخیست محفل کې د قامتې بی اختیار لناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستې د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای په اوبه وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډېره زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړي وو. تاسو سکل په 1940 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله. د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکل صاحب دغه د جنایت بنسټ په اړه خو زه ډېر پوهېدم مخکېم ځکه دغه دا څو کاله دغه سلسله را روانه وه شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې. نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ور ولېږل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړي نور هم کېږي او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمن کس دی استاد دی خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی. د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مې هم سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي حتماً یې زموږ استادان مشران ګوري. نو ما وی دا به ډېر ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکال لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
دومره زه پوهېدم خو په ټوله کښې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه خاص پښتو کښې پښتو ادبیاتو کښې دا ما ته یو ډېر داسې ځانګړی کار بېخي ډېر د قدر وړ کار بېخي ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې دغه د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي. زه فکر کوم دوی ته ډېره حوصلات نهیي کېږي دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی او بیا په داسې یوه ژبه کښې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه نه شته خو کې مثلا په نړیواله کچه هر هېواد داسې جایزې لري مثلا دغه د نوبل جایزه ده خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کښې مختلف بنسټونه دي د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته هم جایزې ورکول کېږي خو پښتو کښې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واري لکه ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې زه په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم او دا راته معلومه وه چې حتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري نو اوس هغه ډاډ چې دی ما ته یو څه حاصل شو نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله.
تکل سیم ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو ورلېږلي مې وو دوی درې شعرونه غوښتل نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو چې یو شعر پکې دام وو چې دا ما مخکې اورېدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو نو ټول درې غزل مې ورلېږلي وو دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوئ او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایئ؟
تکل صاحب زه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سر خوړلی دی یا دا کېدی شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کښې ډېره شاعري شوې ده د خوشحال نه رانیولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاهده او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثر په غزل په کې ده. نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثر مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کېږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره په اصطلاح د منلو وړ نه وي خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما غزل ډېر لیکلی دي نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پرتله مې غزل ډېر لیکلي.
ډېر مو لیکلي که مو ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم په کې شته یو څه آزاد شعرونه هم په کې دي خو غزل په کې ډېر دي. داسې خو مثلا تلوریزم په کې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي تکل کوي.
ډېره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتنه لیکئ؟ د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکلیف زه تقریبا یو د 13-15 کال به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګري په دې ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډېر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یوه برخه چې وه دا به کره کتنه وه. یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کې یا د کتاب یوه برخه کې خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډېره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه وو دلته د خوست ادبي بهیر وو کابل کې وخته وخت به چې تلم کابل کې په ځینو بهیرونو کې کېناستمه. نو کره کتنه کې مې ډېره زیاته برخه اخیسته او ډېره فعاله برخه مې اخیسته او رښتیا دا چې زما لکم ډېره ده. د اوس هم ډېر وخت د شعر لیکلو نه د هغه د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو حتی را سره ډېره یو دېنه ډېر خوند م اخلمه. نو ځینې لیکنې مې هم کړې دي دغه د ادبیاتو په برخه کې د ځینو ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او ته خپلې وسې هڅه کوم ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي په مجلو کې مخپرې شوې دي او فکر کوم د دې کره کتنې برخه په پښتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دی یا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لویې شرحې لرو دغه د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامع کتابونه ونه لرو مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي صفتونه دي عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې دا زه فکر کومه دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړې دي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي زکه اوس هم ډیر نیمګړتیاوي په کښته ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعران هم چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر امزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتون کو شنلی وای په دوی باندې کره کتنې کړي وای لیکلې پکړي وای دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
زه خو لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده په ادبیاتو کې لیکل کوم ډېرې لیکنې کړې دي را اوس هم لګیا یم. او بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه د خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم دا خپل کره کتنو د لیکلو په اړه هم ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د ملګرو کتابونو په اړه ځینې شپرې کړې دي او ځینې ځان سره ساتمه. نو ما په ټوله کې هغه د کارکتن لپاره بدا و کا هغه زما باندې کب نور ملګرو ته یې کا زموږ د مشرانو د کلام ته یې چې کارکتن یې اړتیا یو څه پام ډېر وشي ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو مثلا په پاتې کې د نور شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي مثلا ته حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي پښتو کې هغه کار یو څه کم شوی دی موږ ته بویا چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو
ډېره زیاته مننه یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو
استرګو استرګو نو زبا تکل سي تاسو واکې دي ملګرو سره به یو بعد نظم دی دا به اوریدونکو سره شریکه ملي د خوښي شي څوک انزورګر به شي پیدا او کنا چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي چې مې د ماتو هیلو حال وایي چې وی خبر زما لبرست مایوسی څخه څوک انزورګر به شي پیدا او کنا چې ما دې شوی وعده یو په یو دریا دي کړی چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو لسره چې حال د هر مخه د قیامت وایي څوک انزورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي کم شي زموږ د نیم شپو ته د ادارۍ لته څوک انزورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي څوک انزورګر به شي پیدا او کنا نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم
ډېره زیاته مننه قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ د درویش نوم مو یاد کړ زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولي یا زیات اثر در باندې کوي
بالکل دا کوم نمونه چې ما واخیستل د موږ د غستر شاعران چې مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب د کاروان صاحب د درویش درانی صاحب د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاستو بوس کې د ممتاز ورځای سعود صاحب د دې ټول شعرونه تقریبا مال وستي دي د دوی اثار مې وستي دي نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې ولوستي دي نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې ولولو خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش درانی دا نور استادان شته ولم خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له حده ډېره جوړه ده هغه یاد یا ولما او زه خپله دا حق مې دا وي که وکړی شمه په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي یو خبره وړاندې کړي داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم که خبره ادیم په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ګور پټایلی یم
ډېر ښه شیرونه مو چاپ کړی دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شیرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړی
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شیرونه خپروم په تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نګري ممکن یو ټولګه شاعري ووسی نو یو څلور پنځه سیا یو څلور شل ووسی یو څلور زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شیرونه شریکوم ما وخت نه وخت ملګري مخاري یو دې ته څنګه دینو مجلو او سایتونو کې به تکل سره خبره کړې دي خو د کتاب په شکل مې نه نه دي خبره کړې او په خپل تدیر نو سم نو وتل را ما زه خپل تاسو یو ډول په فکر يم چې څومره چې شعر سړی په احتیاط وکړي بیا د خپل شعر وایي او په دې باورې ما چې شعر وخت بلې پخېږي فکېږي نو د شعر خبرولو سره ډېر ټولنه هم سړی ډېر مخکور کیږي
ډیره زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړۍ جایزې غټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکې په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په دا شپږ دېرش کاله تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کړي چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تکل صاحب دلته یو خو ما در ترونو ملګرو سره دلته د کتاب مخکانه وال ته مې خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ ډېره هیله ورته هیله ورته په کار پیله ډېره توقع ترې په کار نه ده چې ډېر فوق العاده دی اوسېږي. زه فکر کوم په نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري، خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دا وي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده وایي تاسو که په دې تمه ناست یې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بېعدالتۍ سره ځانونه عیار کوي نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پاس شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. د کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شم بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی شي چې عقلن دغه د ژوند د بېعدالتۍ د ژوند د بېمانتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي، او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود وګرزم لیو نه پ